Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجشوی نن جمعه د تلی یا میزان څلورمه او د سپتمبر شپږویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنېدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیکو او امنیتي سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا جلب و جذب کېدو ته زمینه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي، افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی، احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږی کوونکی و، ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څانګه په تازه ستنه شوو افغان کډوالو کې د جلب و جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څېړنه کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې له منلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو له مخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي، خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د دی سن په نوم بریتانوي خپرونې د دغه افغان نوم دی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوې افغانستان ته سفر کړی دی. دغه افغان وروسته تر هغه وپیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له سیمو له هغې ډلې بندې امیر نه د خپل سفر انځورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ جنریک ویلي، دغه افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالډ شام دولت ګواښ کړی که راتلونکي سه شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي، د یو شمیر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لرې کړي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالي کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداری د امریکا د دولت د یوې برخې د شټډاون یا تعطیلۍ طرح افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي مالي کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي او له 1981 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مې رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکېچونو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیوری غوړولی. د پاکستان لوبډلې تېره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشمې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبه کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې 2 ځله لوبه کړې چې 2 ځله لوبه هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه نه دي ورکړي. هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماښام 9 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر ډیپلوماتیکي سرچینې وایي د داعش خراسان څنګه ممکن افغانستان ته اخراج شو کډوالو نه استفاده وکړي.
هیڅ وخت هم ګسته نمیتونه کې یک مهاجر کشن برگشت.
هیڅ کله نشو ویلای چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي. خو محرومیت، تعصب، بېوزلي د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي.
کونړ کې د زلزله ځپلو د ستونزو دوام. سیف د چلډرن وایي خیمې د زیږنتونو په خونو بدلې شوې. افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیدو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه او د کابل اوسیدونکو د څښاک اوبو ته نه لاسرسی شکایت لري.
فشار کم دی، اصلاً توبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکرون خلکو سره لاس ګریوان دي.
په پس له وخت نه ماسپتن به خانه به موږ دغه مشکل سره مخ کیږو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. یو شمیر ډیپلوماټیکي سرچینې وایي افغانستان ته د کډوالو له خارج سره هممهاله ممکن داعش خراسان څنګه پیاوړي شي. فرانس پریس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دغه راپور داسې مهال ورکړی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو اخراج په بیساري ډول روان دی. د کډوالو د برخې یو شمیر کارپوهان هم خبرداری ورکوي چې سخته بېوزلي او د کاري فرصتونو نشتوالی ستانه شوي کډوال د وسلوالو ډلو د نفوذ په وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګرځولی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیکي او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش لخوا جلب او جذب نشي، هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري اژانس پنځم د سپتمبر په 25مه په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالاً د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و، ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماتیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. چپه خبره د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. فرانس پرس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندري کار اتوات له قوله زیاتوي ستنېدونکي کډوال راته ګروسته له سترو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځای نه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لوري د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کیږي.
هېڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډېر شي او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډېرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تېل مریز کال د قوس په 1 نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو سهارنی خبری مجله اوری د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو لپاره خیمه د زیګنتون په خونو بدلیږي. سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله روختونو ته د غځېدلو لارو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان په خیمو کې زیږیږي. تر دې خیمو لاندې ځینې امیندواره میرمنې وایي چې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو او لارو د بندښت له امله روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو ته د لاسرسي د نستوالي په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې زیانګالو ته لګول سوې خیمې د ماشومانو په زیږنتونونو په بدلېدو دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 14 په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د زلزلو له امله اغېزمنو سویو سیمو کې دا مهال شاوخوا 12,000 میندې امیندواره دي او په راتلونکو میاشتو کې به ماشومان وزېږوي. حال کې چې په ټکو یې زمای هم پر راسېدو دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د زمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. په دې خیمو کې میشت ځینې امیندواره میرمنې هم د سخت وضعیت له امله شکایت کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو میاشتو امیندوارې مور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، دا مهال د خاص کونړ ولسوالۍ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې تر خیمې لاندې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل دا میرمن چې 22 کاله عمر لري وایي کم کې ور سره ګڼې نورې امیندواره میندې هم شته چې اکثره یې زلزلو کې زوبلې سوي هم دي او اوس دې حساس دوره کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو او حتی پاکو جامو ته لاسرسی نه لري. د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې کورنۍ خپل خپلوانې تر خیمو لاندې اوسېږي هم د دې وضعیت له امله ورته شکایت لري. د هم چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډېر ساده او ابتدایي ژوند و، ډېرو سهولتونو ته له وړاندې لاسرسی نه و، خو اوس دغه ژوند بېخي له صفر پیل شوی دی. یعنی هغه امکانات چې کوم و هغه هم له منځه تللي دي، لارې ویجاړې شوې دي. د نورو ننګونو سره سره دغه د میندو ناروغي هم یو لویه ننګونه ده چې په اوس وخت کې که څه هم حکومت او ځینې مؤسسات خپل کوشش کوي چې دوی ته روغتیایي چوپړونه برابر کړي، خو بیا هم ډېره اړتیا ده چې د دغه مور او ماشوم ژوند ته پاملرنه وشي. د امیندوارۍ په وخت کې د دوی هغه مراحل چې دی هغه وکتلی شي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په راپور کې دغه راست په افغانستان کې د دې پروګرام د ملاتړ څانګې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې هیڅ ماشوم باید په خیمه کې خپل لومړی سا وانخلي. هیڅ ماشوم باید د زمي په رارسېدو سره پرته له بوټانو، ګرمو جامو یا تودوالي نه وي. میرمن رحمان خبرداری ورکړی چې د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیانګالي کړي. دغه ادارې زیاته کړې چې په زلزله ځپلو ولسوالیو کې هر لسو کورنیو کې نهه خیمو ته کډه سوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالباسط چې د کورنۍ شپږ غړي یې په زلزله کې مړه سوي او اوس یې میرمن او 15 کوچني ماشومان تر خیمو لاندې اوسېږي، وایي ډېر ماشومان یې ناروغان دي او دوی راتلونکو سړو ورځو ته سخت اندېښمن دي.
لویان او ماشومان ټول اکثریت اسال دي، خورزکی هم شته دي او اسال مریضی چې کوم د بیخي ډیره شوی ده. کوم ماشوم بیخي سخت شي او ضرورت دي ته پیدا شي چې مثلا هغه مونږ ویسو ډاکټر ته، نو بیا ډاکټر د پاره چې مونږ زو تقریبا یو سات یو نیم سات مونږ موټر کې لار وو چې دلته کوم هغه نشته دي، داسې صحیح خدمت نه وړاندې کیږي. زمالونه وزن کړه 1.5 کیلو 200 ګرامه وه. بیا هغه ویل چې دا خو بیخي ډېره ضعیفه شوې ده چې بیا ژمی هوا سړیږي او هلته خو بیا د ښار په نسبت منې هوا یو څه زیاته سړی، نو ماشومان یې زنانه یې او دغه بخش کې که دولت یې که خیریه موسسات یې داسې یو سیستم برابر شي چې د یخنی خلک ونه وای
د سر د چلدرن راپور پټکو تر زلزله وروسته د پرلپسې ډبر خوې دوه راتلونکو نه یو کې دوا ورو لامل به هغه لارې هم بندې سي چې یوازې خلکو کولای سول پرې پلای مزل وکړي چې پټکو یې دا وضعیت بل لا بدتر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د اگست 1 په زلزله کې چې د افغانستان ختیځ کونړ ننګرهار لغمان او نورستان ولایتونه یې سخت زیانمن کړل شاوخوا 500,000 زلزله ځپلي مرستو ته اړتیا لري او 300,000 ډېر کورونه ویجاړ شوي یا بیخي نړېدلي دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق د سخت زمین له پیل څخه مخکې د ماشومانو او امیندوارو مېرمنو د ملاتړ لپاره د بیړنۍ نړیوالې مالي مرستې غوښتنه هم کړې ده.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودولو باندې اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه خلکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغلته انټرنیټ محدود شوی دی او په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دې د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفی اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له 10 څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پریکړه د ملا هیبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پرې کول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د 26 ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو، په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو هم ورځو، خیبر پښتونخوا ته د باړي سیاسي اتحاد غړو مشال راډیو ته ویلي چې د دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 24 نیټه په پېښور کې د اف سي ځواک له مشر سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. د دغې مذاکراتي ډلې غړو ویلي و چې د اف سي ځواک مشر د تیرا اکاخیلو په پیښه کې بخښنه وغوښته، چیرته چې د سپتمبر په 22 په بریدونو کې لږ تر لږه 24 تنه وژل سوي وو. دغه پرلت کوونکي وایي پرلت وروسته تر هغه پای ته ورسوه چې چارواکو هم منلای چې وژل شوی کسان بې ګناه او ملکیان دي.
د باډې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخیلو شډلې سیمې په پیښه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسان یې شهیدان او بې ګناه تسلیم کړل، نو ځکه یې احتجاج ختم کړ.
آی جی اف سیم دا بې ګناه یې ډیکلیئر کړل چې بالکل دا بې ګناه دي او معافي م غواړو. وایي تحریري معافي له زه سینیئر سره مشاوره وکړم. یاله پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل، وسره ورساوو یې غوقوم وو. او دا نه پس په سبا یې کور کمانډر سم باقاعده ملاقات وي او جرګه به مخکې پر مرتب کوي. وایي جرګې یو اهمه مطالبه دا هم ده چې بالکل د خیبر یا په فاټه اپریشن بند کړی شي چې نورې دا واقعې په مخکې لا یا منځ لا نه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردي مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دې نه پس به د پېښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو به ورسره خبرې کوي چې هلته دې نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نښه کولو نه ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ذلي سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 2 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نښه شوي وو او خواوشه درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې پوز هلته بمباری نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوال موجود وو او بارودی مواد یې ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودېدلی دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او ویې ویل چې دا کسان ټول بې ګناه وو او هلته هیڅ یو وسلوال نو موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوی. د سپتمبر په 4 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیښه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقعه ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو. خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخه ته نه راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا.
د کابل د مکروریانونو یو شمیر اوسیدونکو وای پورته پورونو ته په سختۍ او به پورته کیږي. د دوی په خبره په عمومي نلونو کې اوبه کمی دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدای او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو اخیستو اجازه نه وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکروریانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. ماسومه چې د 3 مکروریانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي. یا مجبور دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي سا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغا بیا د کابل په 3 مکروریانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکۍ جوړه کړې، خو په خبره یې د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکۍ ته پورته کړي.
موږ مکرامه کې د اوبو مشکل سره مخ شوې. دلته حفظ مراقبت والا موږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې لخوا نه خپلې ټانکۍ ته اوبه پاسو کېږو. بس له وخت نه ماسپښین به خانه موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونه ده چې مکروریانونو کې دا چې لوړو پوړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکروریانونو اوسیدونکي زرمینې ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکریان خلکو سره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي، خود طالبان حکومت دو با بریښنا وزارت ویان متی الله عبد او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسولینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. د طالبان حکومت دو با و انرژي وزارت روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې کابل ته د پنجشیر سیند اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 2 بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت له غړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2030 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه مؤسسې د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو پر فیسبوک سربیره د ازادۍ رادیو د واتس اپ چینل هم در سره خوښ کړئ. د غراس په یوټیوب او ټویټر یا ایکس پانه کې هم ازادۍ رادیو موندلی شئ. د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو وروستی راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې اوسیدونکي وایي چې د خوست او موساخېلو ترمنځ باید لاره ورته په اساسي ډول ورغول شي. نجیب الله الوخیل د دې موضوع تفصیل در اوروي.
د خوست د یو شمېر نورو لرې پرتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د موساخېلو ولسوالۍ اوسیدونکي هم خپلې سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړې او کمسورې لارې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډېره برخه یا د لوړو غرونو په پیسو کې او یا د سیلابونو او خوړونو په اوږدو کې تېره شوې چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د موساخېلو ولسوالۍ د زوړ کور 2 تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته وویل
موږ ته د موساخېلو ولسوالۍ د خوست نه چې دی هغه بېخي لږ پخ شوی دی. خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک لکه دغسې سړکونه دي، دا خو ډېر ښه سړک دی. نو هغه چې کله اوبه روځي موږ انتظار کوو، موږ سه مریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچې شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې اوبه نه وي وچې شوي موږ بازار ته نه شو تللی. نو ځای په ځای داسې ټوله خامه لاره ده. روبه شو په دعا مونده کې موږ بل پال دی. کله چې د سیلابونه ووځي یغ ته دې موږ موټر څوک چې تکلیف لري بدبي دي زنانه وي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپل ته 2 ساعته انتظار کی که د 2 ساعتو کې ډاکټر ته ورسید خو ورسید که ونه رسید دغه ته دې مار خطر وي. نو سړک ته معاش ضرورت دی، پلو ته هم ضرورت دی.
د خوست د موساخېلو اوسیدونکي زیاتوي په اوس او تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته ترسره شوي کارونه په هیڅ حساب دي. دوی د موساخېلو په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن له اړخه هم دریمه برخه لنډه بولي. خو د دوی په وینا ستونزه یې خرابوالی دی. د یاد سیمې 2 تنه نور اوسیدونکي حمیدالله او ملک سردار وایي
دغه سړک د 60 لارې څخه 2 کیلومتره کم دی، 150 کیلومتره کم دی. که دغه د موساخېلو سړک د سیدکرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یخ سره وصل شي او ګردیز ته، نو دا به د 60 لارې څخه هم سهولتي لارې وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو. په دغه منطقه کې ډېر غټ نفوس اوسېږي، ډېر نفوس اوسېږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مېرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته څه شوي چې موږ وایي یو چې سار نه بیخه پیره پټو که څپلۍ ته وکړي خولۍ مې نه وي، که خولۍ ته وکړي بیا مو څپلۍ نه وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلات او د هر نگانه چې موږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیولی سرکون په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي. او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړی دي. کای طرفه مونږ ته ان شاء الله چې کوم شایع سي دي ولست مونږ نسبمو انشاءالله په وخت به دوی ته رسیدګي کو.
یاد دیوی د خوست یو شمېر نور سیمو په شان د دې ولایت موساخل او قلندر منګل میشتې ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړي.